دوستانو ستړي مشهي زه اجملاندې مو د ساده رډيو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې وچا ویلي هرمیاش افغانستان کې تر 55 پورې کسان د ماینونو او ناوچاو د موادو د چاودن له امله وژل کیږي یا ټپیان کیږي. وچا تیر شپه په اکسپانه کې دا هم ویل چې د افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخه لا هم پر ماینونو او ناچاو د موادو ککړ دي. وچا د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو له مخې څرګنده کړه چې اوسمهال افغانستان کې شاوخوا 3.3 لک کسان په هغه سیمو کې ژوند کوي چې په 1 کیلومتری کې سیمې پر ماینونو او ناچاو د موادو ککړې دي. د طالبانو امنیتي غونډه د دوی د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له ګډون پرته ترسره شوه. د طالبانو امنیتي او تصفیوي کمیسیون په اکسپانه لیکلي چې د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزی کمیسیون مسؤول او د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ کندهار کې دا غونډه وشوه چې په دې غونډه کې د کورنیو چارو د وزارت په استازیتوب د دې وزارت مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر د مشرتابه د دفتر استازي مولوي نذیر احمد ناصر او د کندهار والی ملا محمد شیرین اخوند په شمول کمیسون ټول غړو ګډون کړو. دا طالبانو د امنیتی او تصفیوي چارو د کمیسون په وینا د غونډه د پنځشنبه په ورځ د امنیتی چارو د لا پیاوړتیا په هدف په کندهار کې ترسره شو. په بغلان ولایت کې په یو طرفي کې پیښه کې نږدې 40 کسان ټپیان شوي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس نن د بغلان د امنیتي چارواکو په وینا ویلي دا پیښه د دې ولایت د خنجان ولسوالۍ د پولي مل خان په سیمه کې د یو 1500 ډوله مسافر وړونکو موټر د چبکې دوه لامل رامنځته شوي. د چارواکو خبره په ټپیانو کې 12 نارینه، 4 ښځې او 3 ماشومان دي. ول شوي ټول ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. په افغانستان کې د سړکونو خرابوالی، د ترافیک قوانین نه مراعاتول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو د لاملونو بلل کیږي. پولیس وایي چې د پاکستان په شمال لویدیځ اعظم ورسکې نن د جمعه دننه چاودنه کې د جمعیت علما اسلام یو مشر سخت ټپي شوی. په جنوبي وزیرستان کې رویټرز اژانس د پولیسو د مشر آصف بهادر په وینا خبر ورکړ چې په دې چاودنه کې د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی سیمیز مشر عبدالله ندیم سخت ټپي شوی او 2 تنه ماشومان هم د چاودنې له امله ټپیان شوي. په پاکستان کې په وروستیو میاشتو کې د نامنیو پیښې زیاتې شوي دي. د اوکراین پوز نن ویل چې تیر شپه د روسیې له هغه وبیش ډرون الوتکو چې پر اوکراین برید کړی و 14 نسکوري کړي. د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف والی ویل چې د دې الوتکو د برید له امله په خارکیف کې وتنه او د خار په لمنو کې یو میرمن ټپي شوې دي. د خارکیف والی په ټلګرام دا هم لیکلي چې له خار بهر د دې بریدونو له امله په یو روغتون کې اور لګیدل. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل بیا هم ستړي مشي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو د واتس اپ چینل په خپل واتس اپ کې پیدا او فالو وکړئ. د واتس اپ د چینلونو برخه ته ورشي. په لټون کې په پښتو یا انګلیسي تورو ازادي رادیو ولیکئ او زموږ د واتس اپ چینل ولټوي. د ازادي رادیو واتس اپ چینل موندل شئ چې دا او نور خبرونه له متن، عکسونو او غږیز خبرونو سره موندل شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوع د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې په دې سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست په نړیواله ټولنه ټینګار وکړ چې د افغان ښځو په وضعیت د فاشلۍ پر ځای دې له هغوی سره عملي ملاتړ وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو دا هغه افغان خبریالانو په وضعیت هم خبرو چې په وروستیو کې پاکستان ته کډوال شوي او دا مهال دغلته له سختو ننګونو سره دا به هم واوري چې افغان ماشومانو ته د شری واکسین نه رسیدل د دې سبب شوی چې افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د شری ناروغي د ماشومانو ترمنځ په پراخه توګه خپره شي.
یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوي او نه موږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی پر حقان یعنی
هغه کروندګرو ته چې په دې ورځو کې بزغلي کړي د کرنې د یو متخصص سپارښت دی.
نو دغه بزغلي یو ډېر لپاره کې دا چې دوی نه تنها په مشرقي کې کوي او دوی بیا دغه بزغلي په کابل هم انتقالوي چې کابل کې د دې بزغلو انتقال کینول زه فکر کوم نه هغه د هوا حالت ته مناسب دي او نه هغه د دې وخت ته مناسب دی.
نور راپورونه او د ازادۍ راډیو د میلمانه خبرونه هم لرو چې دا اونۍ پکې دیوا پتنګ په سوداګرۍ را سره غږیږي.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سمو غږ له ازادي رادیو ناوړي د خبرونی لومړی ریپورت راخلو. له افغانستان څخه نیویارک ته افغان میرمنې د عمل غوښتنه کوي. دا د هغې غونډې نوم دی چې ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په وضعیت جوړه کړې وه. په دې غونډه کې چې د پنجشنبه په ورځ جوړه شوې وه، د بېلابېلو هیوادونو استازو او یو شمېر افغان ښځینه فعالانو ګډون کړی و. ګډونوالو د افغان میرمنو د عملي ملاتړ لپاره په جدي اقداماتو ټینګار وکړ. نور تفصیل د ثنا کاکړ په ریپورټ کې اورو.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق ویلي، د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې په سیستماتیک ډول له عامه ژونده حذف شوې دي. ښاغلی فایق دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا له افغانستان څخه نیویارک ته افغان میرمنې د عمل غوښتنه کوي په نوم جوړې شوې غونډې ته کړې. نوموړې زیاته کړې:
زه له موږ ټولو څخه غوښتنه کوم چې په دې اړه فکر وکړو چې څنګه کولی شو د اندېښنې څرګندولو څخه ورهاخوا د ملموس او همغږي اقدام خواته ورشو، څنګه کولی شو ډاډ ترلاسه کړو چې د افغان میرمنو غږ د هغو پالیسیو او اقداماتو بڼه غوره کړي چې د دوی د ملاتړ لپاره جوړ شوي. د دې پوښتنو ځوابونه باید افغان میرمنې راکړي.
دا غونډه چې د بېلابېلو هیوادونو استازو او یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم پکې ګډون کړی و، د ښځو د وضعیت کمیسیون د ناستې په څنډه کې جوړه شوې وه چې د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره د جدي اقدام په اړتیا پکې ټینګار وشو. په ملګرو ملتونو سازمان کې د البانیا استازي سویلا جنینا هم ټینګار وکړ چې د افغان میرمنو غږ باید واورېدل شي. نوموړي زیاته کړه: طالبانو سره په خبرو کې به تر هغه پرمختګ ونه لیدل شي تر کومه چې په خبره یې افغان میرمنې پکې حضور ونه لري او د دوی د حقونو ملاتړ ونه شي.
زه باور لرم چې افغان میرمنې یوازې زموږ پیوستونه او پام ته اړتیا نه لري. تاسو دا لا دمخه لرئ. هغه څه چې تاسو ورته اړتیا لرئ عمل دی، او یو ملموس او جدي عمل چې له سیاست څخه پیل کیږي.
دې غونډه کې دغه شان د هالند، فرانسې، استرالیا، ایتالیا، چیلی، یونان او کاناډا هیوادونو استازو هم د افغان میرمنو پر ملاتړ ټینګار وکړ او د عمل غوښتنه یې وکړه، او دغه شان د افغان ښځینه فعالانو او د افغانستان دننه د افغان میرمنو او نجونو غوښتنې هم واورېدل شوې. یو افغان میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله ټولنه باید له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راولي، سو هغوی مجبور شي چې افغان میرمنو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. او اغیزناکه هیوادونه باید طالبانو سره خپلې اړیکې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر خلاصولو مشروطه کړي. نو ډېره ښه خبره ده چې دا موضوع جدي ونیول شي او د غونډو او خبرو ترڅنګ جدي اقدامات هم ترسره شي.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د افغان میرمنو او نجونو پر زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز فعالیت او په آزاده توګه د دوی پر تګ راتګ ګڼ شمېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. دا محدودیتونه که څه هم د افغانانو او نړیوالې ټولنې له پراخو غبرګونونو سره مخ شول، خو د طالبانو حکومت خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون په نړیواله ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی و: په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځې ټولنې او د هغوی له کلتور سره څرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. مخکې تر دې هم نوموړي او نورو بېلابېلو طالب چارواکو دا ادعا کړې چې د افغان میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه ده.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین چاتکی ور کری او روغ سطعی یقینی کری.
دا خبریالانو نړیوال فدراسیون په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د فدراسیون ویلي پاکستان کې میشت ډېر افغان خبریالان چې د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیایي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبریالان هم وایي چې په دې هیواد کې د نیول کېدو د ګواښ په ګډون له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. نور حال د عابدې سپوږمۍ په ریپورټ کې.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې مشت افغان خبریالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پنشن می په ورځ د مارچ په 13مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د خبریالان چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي او د کډوالو په توګه ثبت دي، ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2023 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یوه څرګنده بېلګه ده. په راپور کې دا هم راغلي چې اوس مهال له 1.6 میلیونه ډېر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل:
نو په هر برخه کې د ډېر زیات ستونزو سره مخ دي، رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي دی ډېر دي. په اوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دیو د ویزو ختمېدل دي چې د دیو زیاتره ویزې ختمې شوې دي او دیو سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې میشتي افغان خبریال فرشتي عزیزي هم ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل:
افغان خبریالان په پاکستان کې ډېرې ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې یم، وینم چې څه حال مو دی. افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبریال له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. که ویزې دي باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګرانې دي. که یو کور کې څلور کسه وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کېږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي، که څه هم د ناروغ یې ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوې او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملا بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ تجمن دي.
اروپایي ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي د دې هیواد خلک لا هم د شدید انساني او بشري حقوقو له ناورین سره مخ دي. د دې ټولنې غړو هیوادونو په یو بیان کې په بشپړ او برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښ او د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د سواکمنتیا په ګډون او مشري غوښتنه کړې ده. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
اروپایي ټولنې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او انساني کړکیچ په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ویجاړونکي پایلې ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د دایمي کمیټې د 29مې غونډې په بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12مه خبره شوې، د دغې اتحادیې غړو هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د دغه هیواد خلک لا هم له سخت انساني او بشري حقوقو له کړکیچ سره مخ دي. د غیټولنې د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو ځپل چې دوی پلان سوي بولي غندلي او په برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا ګډون او مشرۍ د غشن له نړیوالو مکلفیتونو سره د دوی پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي پر ضد د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم وایي چې د یوې ټولنې د نیمایي برخې محرومول د هغې ټولنې د پرمختګ مخه نیسي. له زده کړو بې برخې راهیلي ازادي راډیو ته وویل:
نیمه پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده، وقت نیمه پیکر از جامعه فلج باشه.
د ټولنې سمه نیمایي برخه ښځې او نجونې جوړوي. کله چې د یوې ټولنې نیمایي برخه فلج وي، هغه ټولنه نیمګړې وي. زما په اند په اوسنیو بدو اقتصادي شرایطو کې چې موږ ورسره مخ یو، یو لامل یې پر ښځو همده لګول شوي محدودیتونه دي.
یوه میرمن هم چې د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو له امله اوسګاره سوې او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په اوسني شرایطو کې نجونې د ډېرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلې او نا امید دي زکه تبن کله چې د انسان د کلونو کلونو زحمت یو شی پکې خور کیږي ولمن زینو څه فکر کوي چې هغه به څه احساس ولري.
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته د دوی حکومت خزي او انجونې تستاکرو او کار په ګډون ل خپل بنسټیزو حقونو به برخې کړې دي. سره لدی چې د نړۍ بیل بیل هیوادونو نړیوال سازمانونو تل د افغان خزو او انجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلي، د هغوی د بنسټیزو حقونو د ټینګښت غوښتنه یې کړې، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې اروپایي ټولنې په خپل دې بیان کې ښوونې او روزنې، روغتیایي خدمتونو او باثباته ژوند ته د افغان کډوالو د لاسرسي پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دې ټولنې د افغانانو او ټولو هغو کسانو چې د نړیوال ملاتړ وړ دي د ارزونې، تایید او ثبتولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو سختو اقتصادي شرایطو ته په پام د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنری غوښتي چې له پاکستان او ایران د بې اسنادو افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او تر اوسه یې په لکونو کسان افغانستان ته ستانه کړي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د چین، روسیا او ایران استازو په پیکینګ کې نن د درې اړخیزې غونډې په پای کې پر ایران د واشنگټن د بندیزونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ایران د اټومي تړون په باره کې د بیلابیلې خواوې بیا خبرې وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
په پیکینګ کې نن د کوربه هیواد روسیا او ایران استازو له درې اړخیزې غونډې وروسته پر تهران د واشنگټن بندیزونه یو اړخیز او غیر قانوني وبلل. په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ما جاو شو، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی برخه اخیستې وه. د ایران د اټومي پروګرام موضوع ته په دې وروستیو ورځو کې توجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه تهران ته یو لیک لیږلی چې د اټومي خبرو اترو د بیا پیلولو غوښتنه یې پکې کړې ده او که ایران انکار وکړي نو د احتمالي پوځي اقدام خبرداری ورکوي. په پیکینګ کې تر نننۍ غونډې وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې دوی د اټومي مسلې او د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحث وکړ او ټولو پر ایران د یو اړخیزو لګول شویو بندیزونو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کاوه. ما جایو شو زیاته کړه چې ټول لوري باید د اوسنی وضعیت د اصلي علتونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي او د بندیزونو، فشارونو او د ځواک د کارولو له ګواښونو لاس واخلي. په روسیو کلونو کې د تهران او ماسکو اړیکې له چین سره ښه سوي دي. روانه اونۍ د غدرویو هیوادونو په منځني ختیځ کې د خپل ځواک د ښودلو لپاره د هرمز ستراتیژیک تنګې ته څیرمه د عمان په خلیج کې سمندري تمرینات ترسره کړل. د دوشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې وویل چې دوی به تر فشار لاندې خبرو ته سر ټیټ نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې له هغه تړون څخه بهر شو چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې له ایران سره لاسلیک شوی و او پکې راغلی و چې یورانیم به له بې مناسبې اندازې زیات نه غني کوي. ټرمپ ویلي چې دا تړون دومره قوي نه و چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. چین وایي چې د پیکینګ درې اړخیزه نننۍ غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې اړیکې پیاوړې شي، همژغي سیاست شي او د ایران د اټومي مسلې په اړه خبري او مذاکرات ژر تر ژره پیل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
افغان کروندګر په دې ورځ شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیو بزغلی کړي. د سرات متخصص پوهان ذاکر الله صافی په دې اړه له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې غږیدلی او کروندګرو ته یو لړ سپارښتنې لري. د مرکې په پیل کې ښاغلی صافی له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لیږدیدو په اړه وایي.
په ځینو ولایتو کې چې اوس وخت رسېدلی، مثلا مشرقي مشرقي علاقې دي، په دې کې د سبزیجاتو زه فکر کوم هغې د وخته شروع کړې ده او ځینې تقریبا ډېر څه چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم د هغې ګټه اخلي. په تونلونو کې، په پلاستیکي خونو کې هغې بزغلي کوي، نو دا بزغلی یو ډیر باریکی دا ده چې دوی نه تنها په مشرقي کې کوي او دوی بیا دا بزغلی کابل هم انتقالوي، چې کابل کې د دې بزغلیو انتقال او کینول زه فکر کوم نه هغه د هوا حالات ته مناسب دي او نه ودیز وخت ته مناسب دي. ځینې بزګر مو په کابل کې کرم په دې باندې لږ در دوکه کیږي او د بازار دی ګوري چې تیار بزګری پیدا شوی راځي چې وای خپل اوزر وکړو، حالانکه چې دا مناسب نه دي. دا بزګری چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي، او هغه بزغلی چې د کابل د شرایطو لپاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي.
استاد صاحبای او بخشي، عام خلک به دغه بزغلی څنګه پیشنی؟
ډیر واضح ده، د مشرقي بزغلی ډیر وخت رسیږي، هغه چې کابل ته انتقالیږي هغه د حالت کې چغی حساسیت د چاپیریال په وړاندې ډیر زیات وي. کایه ورځ بیرونو باسي او د کابل هوای وي هغه چی هغه خرابیږي، او د کابل بزغلی د نسبت مشرقي بزغلی د په اسانی پیژنل کیږي، حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي، لګروسته تولیدیږي او برابرېږي چمتو کوي چې پټی ته انتقال شي. او بل بیا لګزر به صداقت هم موږ تاسو په منځ کې وي کنه، ځینې اوقات نو بزګر بیچارهګان په دې کې دوکه کیږي، هم اشتباه هم کوي، ستاسو خبر هم صحیح ده، ولی بهتره دا ده چې لګزر صداقت هم وي او هغه بزګری چې په مشرقي کې تولید کوي او زر انتقالي کابل ته د کابل په نوم خرڅ نشي، او د بزګر په کابل کې خيار وسیږي. کابل نه یوازې کابل کې، د کابل مثلا په جنوبي خواته مشرق شمالي خواته دا خلک هم باید دې ته متوجه وسیږي چې هغه د وختي زرګونی کې وختي وده کوي او د دې د شدیدې د محیط سره د چاپیریال سره توافق لري باید دا د کابل.
استاد صاحب یو بل تغییر چې راغلی دی، هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی. مثلا په افغانستان کې به په هغو ولایتونو کې چې د هود په وروستیو کې به خلکو بزغلی ایښودل یا نیالګي کرل، هلته څو هفتې یا حتی یو میاشت مخکې پسرلی راځي او پسرلی نقش ښکاري، له دې سره به څه کوي؟
دا هم ښه خبره ده، ځکه په کله چې موږ د منیجمنت خبره کوو په دې کې اوله خبره دا ده چې دا د اقلیم تغییرات باید دې مد نظر ونیسي. مثلا د آمادګي نیسي رومي بانجان د دې لپاره چې په پټي کې ورته شرایط نه مساعدېږي، دوی اخلي په کورو کې کوي، او دې دا باید پیشبینه وسیږي چې مثلا په دې باندې سړه هوا سړه سیلی یو دفعه راځي، دا سړه سیلی هغه د سړه سیلی د راتلو وخت ځینې داخل دي تجارب هم لري، او ځینې که چېرته په کمه پیمانه کوي دې ته باید پیشبینه وسیږي که چېرته داسې سیلی سره مخامخ کیږي دې باید خپل بوټي زر تر زره څوکي وپوښي. مثلا د ګیاو په واسطه باندې، د پلاستیک په واسطه باندې که چېرته د امکان وي، نو کدا شیان دي مد نظر ونه چې د سخت مشکل سره او ستونزو سره مخ کیږي. نو په دې اساس د وایم چې په کابل کې تولیدیږي او دغه شیان باید مد نظر ونیسي، او مثلا په شمالي ولایتو کې په جنوبي کې د هرې منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید یو میاشت مخکې یا دوه میاشتې مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې، ګرین هاوسو کې، یا په وړو خونو کې تولید کړي او په دغې د خپلې مزرعو ته وباسي. اوس نو ټکنالوژي د مخته تللې ده، هره ورځ باندې درجه د حرارت چې کېږي اعلانېږي، کتي دغه درجه د حرارت هم تعقیب کړي، مثلا د هوا د حالات دی پوښي چې مثلا په راتلون کې هفته کې درجه د حرارت ورځيږي، مثلا د لسو نه ټیټه راځي یا د پنځو نه ټیټه راځي، نو دا د سبزیجاتو لپاره ډېر زیات خطر راپېښي. دی کولای شي چې خپل سبزي وژغوري او هغه پټ کړي.
هوا ته تاسو اشاره وکړه، د سبزیجاتو د بزغلیو لپاره یو اټکل کول شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټ شي چې منفي تاثیر پیونه کړي؟
بیا د نبات پورې فرق کوي. مثلا ځینې سبزیجات لکه ملسرخک د پنځو نه چاوا پر شي دا نه خرابېږي او نه ورته ستونزه پېښېږي. مثلا پالک دې د پاره هم ستونزه نه راپېښېږي. همداسې ځینې نور نباتات دي لکه کچالو شو، لکه ګسنی شو، دا دې د هوا د حالاتو سره ډېر زیات حساس دي او ژر خرابېږي. دې دا خبره هم چې تاسو ته دام دی کې سوچ کی کنه، دې ته هم دې لږ متوجه شي چې هغه نباتات مثلا پیاز دي، د منی پیاز، شنه پیاز، که دا پیاز دی وختیو کړي دام د هوا د ټیټوالي او جګوالي سره دومره حساسیت نه لري. مثلا که پالک کړي حساسیت نه لري، که چې د منسوخت کړي حساسیت دومره نه لري، که هوږه کړي هم مقاومت لري. اما ځینې نور لکه مرچ شول، لکه رومي بانجان شول، لکه تور بانجان شول، دا به د هوا د تغیر سره ډېر، لکه بېنډۍ شوې، دوی د هوا د تغیر سره ډېر حساسیت لري او ډېر زر له منځه ځي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي ماشومان ته د سرخکان یا شری واکسین نه دی ورکړل شوی او له دې کبله د شری ناروغي زیاته شوې. ډېر دوی وایي ماشومان ته واکسین نه دی شوی چې لامل یې وسته شری په ناروغي اخته دي. دا چې ولې دا واکسین ماشومان ته نه کیږي، په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې تازه ویلي افغانستان کې یوازې هغه درې روغتونونو کې چې دوی پرې څارنه لري په ورځني ډول یو ماشوم د شریل ناروغۍ مري. نور حال د عابدې سپوږمۍ په
د واکسین دلته نه دي شوي او نه مونږ اورېدلي دي او نه څوک راغلي دي چې سرخکان
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د چلګزي اوسیدونکو نجیب الله دای چې وایي ماشومان د واکسین د نه کېدو له امله په سرخکان یا شری اخته شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ما خپل ماشومان واکې چې په دې ناروغي باندې اخته وو، عائشه وه، امینه وه، فاطمه وه، او بس دا ولا چې بس د طب یو دغه ډېر زیات شوی دی کنه، یعنی ځینې وسره ټوخی کوټي کرو کې ځینې شری، یعنی د زمونږ اکثر زمونږ ماشومان چې دي د سرخکان مرض باندې اخته دي، یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوي او نه مونږ اورېدلي دي او نه څوک راغلي دي چې سرخکان د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي، نه مونږ ته څوک راغلي نه راځه کاران اغلي او واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي، خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوي، ځکه چې دا ماشومان په دې مرض باندې اخته دي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو نور الله هم وایي چې ماشومان یې په شری اخته دي.
زما ماشومان په ناروغي اخته دي، شری په ناروغي او خارخ پر اخته ده، ډېر بد وضعیت ته هیڅ واکسینو نه دي، کوم تداوی ماغه نشته ده، شدید تبه ده او ترون ته مړی دی او هیڅ تداوی نه کیږي. مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوي چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي، موږ مرسته ته ډېره سخته شدید اړتیا ده.
دوی وایي لډېری مودی راهیسې د طالبانو حکومت او یا کومې بلې روغتیايي ادارې د سرخکان یا شری واکسین کمپاینونه نه دی عملي کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بې پولي ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12مه ویلي چې په هغو درېو روغتونونو کې چې دوی یې څارنه کوي د شری ناروغانو شمیر ډېر زیات شوی او هره ورځ یو ماشوم له دې ناروغۍ مري. ایم ایس ایف زیاتوي چې د روان میلادي کال له پیله یوازې په تیرو دوو میاشتو کې د بلخ، هرات او هلمند په دې روغتونونو کې د شری یا سرخکان 4999 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې یادو روغتونونو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د سرخکان له امله د مړینې پیښې درې برابره زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف استازي میشایل لوپای ویلي سرخکان د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواک دي او پیدایشي د زړه ناروغي لري ډېره خطرناکه ناروغي ده، خو په خبره یې د واکسین له لارې مخنیوی کېدای شي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د واکسین پوښښ لا هم ټیټ دی. هڅه مو وکړه چې د شری د ناروغۍ د واکسین د نه رسېدو او د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاند یې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې روغتیا پالان وایي چې د شری د واقعیتو ډېرېدل بېلابېل عوامل لري. د ماشومانو داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
خلک کم هم پوهاوی لري، یعنی د عامې روغتیا وزارت چې کوم سپارښتنې ورته کوي هغه نه مې عملي کوي د واکسین پاک لباندې، نو په دې خاطر باندې زموږ دا واقعات لوړیږي. د میزال یا شری مهاجرین ورونه زموږ چې د نږدې همسایه هیوادونو څخه ګاونډي هیوادو څخه هغه خپل هیواد ته راستنیږي، نو په دې وخت کې د اکثره ماشومانو واکسین نه وي ترسره کړي، نو دغه واقعات لوړوي. نو چې کله هم په ځینې کورنیو کې زموږ هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي هغې ته خپل سر درمل کاروو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په وروستي راپور کې چې د مارچ په څلورمه یې خپور کړی ویلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 1506 کسان د ساري تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي.
اوس هم پام وکړئ یو وار بیا خبرونه ته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره وچاوایي هر میاشت افغانستان کې تر 1550 پورې کسان د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو له امله مړه یا ژوبلې کی. وچا تیره شپه په اکسپانه دا هم وویل چې افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخه یې لا هم پر ماینونو او ناچاو د موادو ککړې دي. وچا د ملګرو ملتونو د امین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو لمخې څرګنده کړي چې اوس مهال افغانستان کې شاوخوا 3.5 لک کسان په هغه سیمو کې ژوند کوي چې په یو کیلومتري کې سیمې پر ماینونو او ناچاو د موادو پوښلې. د امین پاکۍ د موسسو مسؤلین وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته له دوی سره نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د طالبانو امنیتي غونډه د دوی د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی په ګډون لګډون پرته تر سره شوه. دا طالبانو امنیتی او تصفیهوی کمیسون په اکسپان لیکلی چې د امنیتی او تصفیهوی چارو مرکزی کمیسون مسول او د ملي دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ کندهار کې غونډه ترسره شوه چې په غونډه کې د کورنۍ چارو د وزارت پاستازیتوب د دې وزارت مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر د مشرتابه د دفتر استازي مولوي نذیر احمد ناصر او د کندهار والی ملا محمد شیرین خپل په شمول د کمیسون غړو ګډون کړو. د طالبانو د امنیتی او تصفیهوي چارو د کمیسون په وینا د غونډه د پنځشنبه په ورځ د امنیتی چارو د لا پیاوړتیا په هدف په کندهار کې جوړه شوې و. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې نږدې 40 کسان ټپیان شوي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس نن د بغلان د امنیتي چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د پیښه د دې ولایت د خنجان ولسوالۍ د پولي ملخان په سیمه کې د یو 1580 ډوله مسافر وړونکو موټر د چپکېدو له امله رامنځته شوې. د چارواکو په خبره په ټپیانو کې 12 نارینه، 4 ښځې او 3 ماشومان دي. ول شوي چې ټول ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. افغانستان کې د سړکونو خرابواله د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو د زیاتېدو سببونه ګڼل کیږي. پولیس وایي چې د پاکستان په شمال ویدیس کې په اعظم ورسک کې نن د جمعات دننه چاودنه کې د جمعیت علما اسلام یو ځایي مشر سخت ټپي شوی. جنوبي وزیرستان کې رویټرز اژانس د پولیسو د مشر آصف بهادر په وینا خبر ورکړی چې په دې چاودنه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سیمه ییز مشر عبدالله ندیم سخت ټپي شوی او دوه تنه ماشومان هم د چاودنې له امله ټپیان شوي دي. په پاکستان کې په وروستیو میاشتو کې د نامنویو پیښې زیاتې شوي. د اوکراین پوز نن ویل چې تیر شپې د روسیې له هغه وویش ډرون الوتکو چې پر اوکراین برید کړی او شپاړس نسکوري کړي. د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف والی وویل چې د دې الوتکو د برید له امله په خارکیف کې وطن او د خار په لمنو کې و میرمن ټپي شوې ده. د خارکیف والی په ټلګرام دا هم لیکلي چې له خار بهر د دې بریدونو له امله په یو روغتون کې اور لګیدلې. او روسي خبردا چې د روسي یو وګړي په اوکران کې د جنگي جرمونو په تور په فنلند کې مجرم وپیژندل شو. د فنلند په پلازمېن هلسنګي کې وی محکمې اتدیشکلن وسلاب توردن په 2014 کال کې د اوکران په ختیځ کې په څلورو مواردو کې په جنگي جنایتونو محکوم کړ. دا د روسي د 22 اوکراینی سرتیرو د وژلو او د څلورو نورو د ټپي کېدو په پیښو کې په لاس لرلو محاکمه شو. وروسته تر دې چې دا کس په 2023 کال په جولای کې په فنلند کې ونیول شو، اوکراینی چارواکو دغه د ورسپارلو غوښتنه وکړه خو د فنلند سترې محکمې دا غوښتنه رد کړه. د اوکراین د زندانونو شرایطو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې ممکن له دې تورن کسره هلته ناسم چلند وشي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې وګورئ، زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم څارلی شئ. همدارنګ زموږ د واتس اپ کانال یا چینل تاسو ډیر په اسانۍ باندې په خپل واتس اپ کې موندلی شئ. اول ته موږ تعقیبولی شئ که تاسو په خپل واتس اپ کې په هغه برخه کې چې چینلونه یا کانالونه ګورئ ازادي راډیو په انګلیسي یا پښتو تور باندې وپلټئ، نو د ازادي راډیو کانال چې ویریفای شوی دی دا موندلی شئ، فالو یې کړئ، واره شی به پکې زموږ خبرونه په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ. همدې سره راځو د ونیزې خپرونې ته. د ازادي راډیو د میلمخ پرونه وړاندې کیږي، ورپسې څو سندرې هم لرو. مهرباني.
د ازادي میلمه
د څه ډول د تشبس او سوداګرۍ په برخه کې پرمختګ کولای شي. نن له متشبس افغاني دیوی پتنګ سره خبرې کوو. دیوی جانې، مننه چې وخت یو ایستې. په اول سر کې تاسو په دې اړه باندې راته وایئ چې تاسو څه ډول بزنس کوئ، او بیا دا چې په سوداګرۍ کې د مسلکي پرمختګ لپاره څه ډول ستراتیژي ته اړتیا وي.
ډېره مننه چې ماته دعوت راکړلې. بلې، زه په سوداګرۍ برخه کې نن ورځ دلته تجارت کوم په انګلستان کې. د تجارت لپاره بیل شکه چې استراتیجی هغه ولی سرچیده ده چې څوک باید خپل ځان باندې باید اول باید باور ولري چې زه کوم کار کوم هغه حتما کامیابه کی. که څه هم هر بزنس کوم که تاسو ورته وګورو اکثر وخت د لاسو بزنسونو نه وروسته له پنځو کلونو سره دوه بزنس کېدای شي چې زیاتره وخت کامیاب شي. اکثر زیاتره بزنسونه کېدای شي چې هغوی ګټه ونه کړي او به مجبور دی هغه انسان بل یو بزنس را پیل کړي. نو زما نن ورځ چې کوم بزنس کې چې زه پخپله یم، د پنځو کلونو زیاتره کېږي چې په همدغه بزنس کې موږ بوخت هستو دلته، او ډېر شمېر کسان هم کوشش کوو چې هغوی هم په ځان سره بوخت وساتو.
ښه دیوه جانې، د یو پیاوړي مسلکي برانډ دپاره څه کول پکار دي؟
مهمه خبر ده چې څوک هغه خپل هغه ورته ولري فکر ته ولري چې زه چې برانډ جوړوم، آیا د دغه برانډ پک را باندې زه ډېر زیات معلومات لرم کنه. نن ورځ موږ تاسو وینو چې ډېر کسان برانډ جوړوي، خو په هغه سطح باندې لکه شنل چې شو دیوش ولا یا دغه په دنیا په سطح باندې چې کوم برانډونه دي، هغه برانډونو ته ډېر په ستونزو سره خلک مخامخ کیږي تر څو ترې ځای پورې ځان ورسوي. نو د برانډ جوړول اوله مرحله دا ده چې په خپل په برانډ باندې چوک ډیر زیات کار وکړي، او غیر لپاره ډیر زیات مارکیټینګ ورته پکار دی، ډیر زیات غټې پیسې ورته پکار دي تر څو خلک هغه برانډ وپیژني او په هغه باندې به خلک باور وکړي چې دا برانډ واقعا دیو کوالټی لري یا د نورو برانډونو نه فرق لري. نو هر ځله چې هر یو بزنسمن که غواړي خپل ځان لپاره برانډ جوړ کړي، زما په نظر څه چې مهمه خبره ده چې مارکیټ پک را باندې دوی زیاتره معلومات ځان ته پیدا کړي. آیا په مارکیټ کې دغه برانډ شتون شته یا آیا ارتیا تشتاده، آیا خلک به در قمی شود زرات لری کلی لری. نوروز تغییر بیا دوی کولش تمرکز یا تر وقت برند تواجوی. زموگ افغانان و پا منسلی که چرت بیا برندون و تا بگرو زموگ افغانان متاسفانه پا برند که دیر زیاد کامیابه ندی. موگه تاسو بینو دناره پسط بانه دیر کم برندون لرو که دیشی چه الکو زایوی یا زنزل نور برندون دی چه وقوی وش فکرنه چه اخپل نوم را بازی. خو متاسفانه دی برند پیسا بانده زموگ افغانان افسر وقت په ډیرو وړو بزنسونو باندې تمرکز کوي، نو برانډینګ ته ډیر زیات وخت نه ورکوي.
دیو جانې، که تاسو وګورئ چې ځینې وختونه خلک کم څوک چې سوداګري کوي، هغوی هم د پروډکشن یا د تولید په برخه کې کار کوي، او همداراز د ریټیل یا د خرڅلاو په برخه کې چې هغه تولید بیا بیرته خرڅوي هم پخپله. دغه ستاسو بزنس چې دی، د دغه تمرکز پر کومه برخه باندې دی؟ او ستاسو په نظر باندې کله چې څوک پروډکشن او ریټیل دواړه کوي، هغوی څه کومو حالو ځلو ته ضرورت لري؟
ګورید، زما په نظر څه همیشه مهمه خبر ده چې موږ په یو برخه باندې تمرکز وکړو. که چیرته څوک غواړي چې یو فابریکه که چیرته څوک لري او هغه سر پرودکشن کوي، دا به ښه خبره وي چې په موږ عمده فروشي باندې کار وکړي. ایدینه چې راشي د پرچون په مارکیټ کې هم سوداګري سره مخامخ شي. ایدې په خاطر باندې څه وخت چې اکثر وخت تمرکز د یو بزنسمن یا د یو بزنس میرمنې وی تمرکز دې ته ځي چې زه دواړه شیان غواړم، مکتب وزم بیا په دواړو کې اصلا ډېر زیات پرمختګ نه کوي. نو زموږ شته موږ زیاتره وخت کوشش کوو چې موږ بزنس تو کاستمر، چې موږ راسان د خپل بزنس ته موږ کاستمر ته مال ور باندې خرڅو. موږ بزنس په بزنس باندې کوشش نه کوو چې هغه برخه کې چې هغه عمده فروشي ده، چې عمده فروشي باندې موږ تمرکز وکړو. د خاطر چې دغه مارکیټ یا دغه ستراتیژي او دغه لاره بیخي فرق کوي. نو شته بزنسونه چې وګوي دواړه کارونه مکتبي، خو زیاتره وخت موږ تاسو ورته وګورو چې دوی موافقه دي کنه دي زیاتره کم موافقه دي د خاطر کې چیرته دوی تمرکز سمغیوی بخې ته وکړي چې بزنس یا بزنس د بزنس را هغه وکړي سودا ورته خرڅ کړي یا بزنس په کسٹمر باندې خرڅ کړي نو زموږ چې بزنس په کسٹمر باندې یا په دې خاطر باندې تمرکز هم غیتم ګډې جات ورکړي تر څو موږ وشو کړی چې په دې برخه کې نسل کامیاب ووسو خو په دې برخه کې موږ زیاتره معلومات پیدا کړو چې کسٹمر څه شي خوښوي کوم ستونزې لري څنګه ستونزو د پاره موږ اندیار را پیدا کولای شو او څنګه کولای شو چې ورځ تر بلې خپل بزنس نورم زیاتره پورته کړو تر څو نسل په مارکیټ کې د کسٹمر په منځ کې د بانکونو سره او د برانډینګ په برخه کې موږ ورځ تر بلې عام اعتبار را پیدا کړو او هم د غیر پاره علیزاري وشي
شه د بزنس ټو کسٹمر په برخه کې خبرې وکړو د دې لپاره د آنلاین برخه څومره مهمه ده ستاسو په نظر باندې چې د آنلاین طریقه هم خلک هغه کسان چې پیرودونکي دي هغه پیدا کړي
ډیر زیاته مهمه خبره ده نن ورځ موږ تاسو وینو چې وروسته له کووید نه آنلاین شاپینګ یا د آنلاین طریقې نه چې څوک بزنس کوي ډیر زیات شوی دی او اکثره کمپنیانې موږ تاسو ولیدلی چې ډېرې غټې غټې کمپنیانې هغوی اصلا بانکروت شولې دي په خاطر باندې چې خلک بیرون ته نه وځي نن یا ډېر کم وځي د شاپینګ دپاره اکثره غټ غټ بزنسونه هغوی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دي خو چې هغوی آنلاین مغازې نه درلودلې نو د آنلاین طریقې نن ورځ اکثره خلک شاپینګ کوي خصوصا نوی ځوانان که څه هم زموږ په هیواد کې کېدای شي دغه برخه کې اسان کار را دی ورته شوی خو په دغه هیوادونو کې چې په اروپا کې او امریکا کې چې دي دغه هیوادونو کې د آنلاین له طریقې نه ډېر زیات مهمه خبر ده چې خپل کسټمر څوک ډېر زیات خوشحاله وساتي او هغوی پوښتنو ته ډېر په زر وخت باندې ځواب ورکړي شي زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې موږ اول کې تقریبا 4 نفر صرف په کسټمر سرویس کې درلودل چې هغوی به د ورځې د ایمیلو ته به ځواب ورکول چې خلکو پوښتنې درلودلې خو وروسته له چې موږ ای ای را وصله چې هغه لکه کولای شي چې د ای ای له طریقې نه موږ ایمیلو ته ځواب ورکړو زموږ خپل هغه شمېر د کسانو را کم کړل خو ټکنالوژي باندې زیاتره پیسې او تمرکز یوړل نو دلته نن ورځ ټکنالوژي ډېر زیات مهم رول لوبولی شي او د غیر څنګه سره بزنسونو ته ډېره ګټه هم رسولی شي خو چې په صحیح طریقه باندې ونه استفاده ونه شي او په خپل بزنس باندې پوه شي چې زموږ بزنس څه شی په کار دی او کسټمر مې کوم اړتیا لري
شه د ویډیانی ک دغه برخه ته ځیر سو چې تر ډیره واکه د نارینه په لاس کې وی حالته تمرکز د نارینه و ډیر وی شته څه ډول په هغه برخه یا سنتونو کې لار موندلای شي
اګورې چې کوم چې په هر برخه کې هر میرمن چې د افغانستان وي د افغانستان نیوي په هر برخه کې میرمن کولای شي چې علیزاده وکړي او کار وکړي زه فکر کوم چې په دغه هیوادونو کې چې موږ سره دلته امکانات ډېر زیات دي خو په افغانستان کې هم موږ تاسو لیدل چې میرمن شتوي چې وګوي د کور بیرون تر راوتلې او وګوي به تمرکز کوله تر څو وشي کړی چې یو ورکه بزنس را جوړ کړي او وروسته هغې نه بیا خپل بزنس ورسته بلې غټ کړي که څه هم دا د خوشحالۍ خبره نه ده چې موږ تاسو ډېرې غټې غټې مېرمنې د سوداګریز په برخه کې ډېرې کمې لرو خو په اروپا کې زه فکر کوم ورسته بلې مېرمنې شته دي چې هغوی تمرکز کوي بزنس خواته خو زما مېرمنو ته به همیشه خبره دی چې کوشش وکړئ چې که چېرته بزنس که څه هم وړوکی فکر ولرئ یا د وړوکي نام شروع وکړئ تر څو وشي کړی چې په خپله پښو باندې ودرېږئ د کور هم خلک کولای شي چې بزنس را پایل کړي تر څو چې د ورو ورو شي کړی چې امکانات پیدا کړي بیا په بیرون کې دفتر را ونیسي او وروسته غینه بیا خپل شرکت ورو ورو غټ کړي نو زه فکر کوم چې د میرمن د پاره امکانات ډېر زیات دي خو دلته بیا هم خبر راځي که چېرته موږ تمرکز د افغانستان په میرمنو باندې وکړو کېدای شي هلته بیا موقع ورته دومره ډېره زیاته برابر نه وي هغه امکانات ډېر کم دي خو بیا په اروپا کې زه فکر کوم دغه امکانات موږ میرمنو ته شته دي همدې په خاطر باندې کولای شو چې د دې نه بیا بهتره ګټه پورته
شه تاسو د افغان شوزو خبره وکړه په افغانستان کې د نن تاسو په نظر باندې هغه کوم ننګونې د چا افغان شوزو سره مخامخ دي د سوداګرۍ په برخه کې
زه په کوم اول نن غوونه خوم دا چې متاسفانه میرمن نن راز غاغ نه لري څو وخت چې میرمن هغه غونه لري امکانات د کار غونه لري یا اجازه د کار غونه لري او د دې څنګه سره کورنۍ هم ورسره ډیره کم هغه ملاتړي وي ورسره سر کوم دا ډیره غټه غټه ستونزې دي چې افغان میرمن اکثره وخت ورسره مخامخ کیږي او د دې وړې کتوب نه یو افغان میرمن تمیشه د ویشي لري چې بزنس همیشه د نورینه لپاره دی اکثره وخت موږ تاسو ورته وګورئ د خپل موږ چې د کلیم مام چی استفاده کنم بزنس مان مگه تا اصلا همیشه پده که نری نرازی مگر هم بزنس وومن دیر کم پا که استفاده که دو خدا کلیمه بخی آماشه بیده نظر کم نه سر پا افغانستان که پنره ای که اکثر وقت مگه وومینو در بزنس یا تجارت که چیر تخبری پا که اکثر وقت مگه زیادتر نران پا که وینو میرمن دیر کم ایرامخت که گی یا جرات پا که وی دلیل ده ده چه بزنس ده پاره دیر زیاد وقت ورته پا کار ده یا او ده غیر چنگ سرا زبر کومه چه زن فیصلی دی پا بزنس که چه باید وشی کلی چه چه زن وقت میرمن ورسر ستونزی ولاری او زبیا هم ده خبر کومه چه میرمن دیر کبی میرمن دی اکثر وقت چه میرمن به پورده شوی دی او بزنس کرده دی او کوشش چه کرده دی چه چون تلاس و چه نره نو نه دوی زیادتر موفقی دی او شرکت پا دیر خشکل بانده با ولای دی مختن
غواړي چې سوداګري را وباسي او د تشبث په برخه کې فعالیت وکړي ستاس په نظر باندې هغه کومې تیروتنې دي چې دوی باید ونه کړي او یو کامیاب بزنس را وباسي
ګورې زه فکر کوم چې غټې فیصلې او یا ډېر غټ ریسکونه کوم خطر سره چې یو بزنسمن یا میرمن ورسره مخامخ کېږي زه فکر کوم چې هغه زیاتر وخت دی چې ډېر غټ غټ فکرونه زموږ تاسو فکر ته راځي چې هغه ډېره ښه خبره ده خو د هغې دپاره زه فکر کوم چې په ډېر د ټیکې سطحې نه باید څوک زیاتر وخت کوشش وکړه چې پیل ونه وکړه د دې نه چې ډېر غټ غټ ګامونه واخلي یا ډېرې غټې پیسې په یو څه شو کې ډېر زر باندې کړي تر څو چې مطمئن نه وي چې دغه بزنس آیا صحیح توګه باندې زمخته بولای شم کې نشم بولای او دغې له څنګه زما په نظر سره چې په نن ورځ موږ تاسو وینو چې هر څوک یو بل چې بزنس ګوري او هغه کوشش کوي چې کاپی کړي د کاپی نه به ځان را بیرون کوي یا کوشش وکړي چې د دې په ځای باندې یو بل څه کاپی کړي خبر دی چې دغه تجربه نه استفاده وشي چې آیا هغه کس چې دی چې بزنس یې په خود راولای دی چې کوم ستونزه سره مخامخ شوی دی د کسان کوم نسیت چه اوگوی کبی یا کوم معلومات چه اوگوی بر کبی کولا چه دوگونه بیتر استفاده او کم نسیتر وقت زه وینم چه دیر خلق دی اوگوی زه دیر کمی پیسی بر سره بیوی چه زه دیر غط بزنس جوره اوما نو اوگوی دیر خاطر بانده چه دیر غط بزنس پا فکر کشی اگر دیر کمی پیسی پا دیر کم بوده بانده اگر دلاس بر کری او بیا دیر پا خیمانه چه والی هم اگر زن فیصلی کری بی نو سه فکر کامه که چه تا چسرا پیسی دیر کمی بی دیر کم شونه شروع وکړي تر څو ورو ورو وشي چې خپل ځان پورته کړي دې نه چې په قرضونو کې خپل ځان ډوب کړي ما ولیدلی چې اکثره خلک د نورو خلکو نه قرضونه اخلي بیا بزنس هم صحیح مختران نشي د قرضونو ورپوري او بزنس هم صحیح مختلی وي تللی نو دغه څو خبرې دي چې زه غواړم چې هغه کسان چې واقعیت غواړي چې بزنس وکړي د چا نه قرض مه اخلي یا که چېرته پوهېږئ چې بزنس هم نه وایده او د هغې د چانګ سره کوشش وکړي تر هغه خپل بزنس پکړه باندې زیاتره معلومات ولري هغه کسان چې همدغه بزنس مخته بیا یې دغونه معلومات واخلی او د کوم کسټمر چې تاسو غواړئ چې پله توجه ورته ورکړي یا چې غواړئ چې هغوی ستاسو نه خرید وکړي د هغې په اړه باندې زیاتره معلومات را پیدا کړی د نن ورځ د قوانینو دمغه مملکت کې که چېرته اوسېږي د هغې مملکت په قوانینو باندې ځان سم صحیح پوه کړی چې تاکسونه څومره دي څومره مصرف هم دی څومره پیسې باید تاسو دولت ته ورکړی او څومره قیمت دی چې تاسو یو کارګر کار ته نیسئ نو دغه شیان دي زه فکر کوم چې مصرفون خپل مصرف دی باید په نظر کې ونیسي تر څو وشي کړی چې یو موافقه یا یو کامیاب شرکت یا بزنس را پای
چل رازی ہوئی یہ لفظ پچا سرنگ گرانی کی د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
جہان میں پروا لاس کے لاس لر مستا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ دستر کو نو محبت لا سمسا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا کے لاس لر مستا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالا رم داستا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سا خبر
تا سے فیس بک کاروئی
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړی او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړی
facebook.com/azadiradio.
پل پل روانیم
پل روان